የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ቀደርመኑ አብሪዱንኩ በፐልሸቪ ኸበራውነ ኪ ለከረከቱንኪ ኑሩል ሀቢብ ኒሳር ሰራ د پښتو د بلاغي علومو د کتابونو په اړه کې خبري اوري
کله چې مونږه د کلام په حسن خبره کوو د هغه په اثر خبره کوو او د هغه په خپل باندې خبره کوو نو طبعا مونږ د علومو ته ضرورت لرو
فراه واد د لندن تر زمکلان دی ریل ګاډي د 150 کلنۍ په مناسبت ریپورت لري استاد نجیب منلای د نړۍ د خورا مشهور فیلسوف افلاطون د ژوند او افکارو په اړه کې معلومات راکوي په افغانستان کې یو جوړ شوی فلم د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دی نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه قسیم سولمل ولی
د رادیو مطبوعاتو ژورنالیست محمد ضیا ارمان عمری وفات سو ارواشاد عمری په تیرو لسو کلونو کې د پکتیا ژغ رادیو د خبريال او د غرز د پکتیا ژغ جلیدې او جګړ اونیزي د مشر په حیث کار وکړ او د افغانستان د ژورنالیزم او فرهنګ په بډاینه کې برخه واخیسته د هرات د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالۍ کې تاریخي ابدات سروې کړي او ویرغوي د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد احسان سروریار بختره ژانست ویل چې لدی وروسته به د هرات هرې ولسوالۍ ته د لرغون پوهانو او انجینرانو ټیمونه ولاړ سي او د لرغونو آثارو لکتل وروسته به د هغو د بیارغونې بندوبست وکړي د یادولو ده چې په هرات ولایت کې شاوخوا 800 تاریخي ودانۍ موجود دي او لدی درکه د افغانستان یو کمساری ولایت ګڼل کیږي د افغان شاعر ضیا قریزاده د وفات د 15 تلین په مناسبت په کاناډا کې د مرحوم یاد غونډه جوړه سوه په دغه غونډه کې چې په تورنټو کې و د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالو د ارواشاد ضیا قریزاده په ژوند او آثارو رڼا واچوله او د یاد افغانستان د شلمې پیړۍ د یو لوی شاعر په حیث وستایه د یادولو ده چې ضیا قریزاده نه یوازې د دري ژبې یو ښه شاعر و بلکې په موسیقي کې هم لوی لاس درلود ارواشاد ضیا قریزاده تیر کال د جدي په میاشت کې په کاناډا کې د شپږ اتیا کلونو په عمر وفات او له وصیت سره سم د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل سو
د نړۍ د فلم په نړیوالو جوایزو کې اوسکار ډیره مهمه ده د روان میلادي کال د اوسکار جایزې لپاره په کاندید شویو فلمونو کې د چاپانداز هلکان په نوم فلم هم شامل دی چې که څه هم یو کاناډایي ټیم جوړ کړی دی مګر په افغانستان کې جوړ شوی او د افغان سینما هنرمندانو پکې رول لوبولی دی په دې اړه نور معلومات احمد تکل راکوي
بسکشی بویز یا چاپانداز هلکان هنری فلم چې په نړیواله کچه یې تود هرکلی وشو د هغو دوو بېوزلو تنکیو ځوانانو تریخ داستان دی چې د خپلو خیالونو د رښتیا کولو هڅه کوي د فلم دوه اصلي کرکټرونه یو شوخ او دوهم د پخ زوی یو مغرور هلک دی دوی چې نږدې ملګري هم دي خپلې دې ګاډي هیلې ته چې یو ورځ به چاپاندازان ترې جوړیږي او د بسکشۍ په لوبه کې به ګډون کوي د رسېدو هڅه کوي
روز خواهد دیدی که اون کاکا جاجی پیش کل مردم نام را بلند خواهد صدا کرد و نام هم در تاریخ بسکشی خواهد ساد
تو خیال پلاو میزنی
د فلم نه یوازې په بهر کې بلکې په افغانستان کې د نن د غنو خلکو پاملرنه ځانته وړوله د فلم لومړنۍ لوی فلمونو څخه دی چې د جوړولو ټولې چارې په کابل کې شوې چاپانداز هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د یو غیر انتفاعي مؤسسې لخوا جوړ شوی لومړنۍ فلم دی دا ټولنه وایي هدف یې د افغانستان د سینما د هنر بیا رغونه او د فلم جوړونې د کمپنیو روزل دي ګڼ شمیر افغان فلم جوړونکي څوک له څه ناڅه مسلکي مهارتونو سره او نور چې یوازې شوقیان وو له شوټینګ نیولې تر تخنیکي پړاوونو پورې د فلم د جوړولو په ټول جریان کې حاضر وو په دوی کې داسې کسان هم و چې د لومړي ځل لپاره په یو مهم فلم کې د لیکلو، پروډکشن او ډایرکټ امکان ورته برابر شوی و. د مستندو فلمونو جوړونکي امریکایي سام فرنچ چې چاپنداز هلکان او د افغان فلم پروژې مؤسسه تمویلوي، په 13 اکتوبر میاشت کې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې دا فلم به د افغان فلم جوړونکو د بریا ازموینه وي. د هیله څرګنده کړې و چې دا هڅه به افغان فلم جوړونکو ته دا پوهه ورکړي چې خپل فلمونه جوړ او د هیواد د سینما د سکتور له ودې سره مرسته وکړي. کله چې زه لومړی دلته راغلم، پوه شوم چې په رښتیا هم په دې هیواد کې د فلم جوړولو یو فعال صنعت نشته. فکر مې وکړ چې باید د دې صنعت ظرفیتونه لوړ شي. موږ غوښتل افغانانو ته لاره ور وښیو څو د فلم جوړولو پر یوه کمپنۍ کار وکړي. له دوی سره مو د داسې یو فلم پر جوړولو چې د افغانانو په اړه وي، افغانان یې جوړ کړي او د افغانانو لپاره وي، اوږه په اوږه کار وکړ. فرنچ چې لومړی ځل په 2008 کال کې کابل ته ولاړ، د افغانستان په اړه ډیر کم معلومات درلودل. دی وایي په لومړي سر کې فکر کاوه چې هلته به په کوم سنگر کې پروت وي او له ویرې به کړوپم لا ګرځي، خو ډیر ژر پوه شو چې دا ښار له الهام بخونکو ناویلو کیسو ډک دی. فرنچ وایي دې ناویلو کیسو دی اړ ایست چې په 2009 کال کې د چاپندازو هلکانو سناریو ولیکي. لومړی چې راغلم فکر مې کاوه چې افغانستان به له بمونو او مرمیو ډک وي، خو مې لیدل چې دا هیواد له کیسو ډک دی او خلکو یې ماته په خلاصه غېږه هرکلی ووایه. بیا مې د فلم جوړونې خپله کمپنۍ د هغو کیسو د بیان لپاره پرانیسته چې رسنیو نه دي ویلي، هغه کیسې چې د جګړې شاته پرتې دي. د دې هڅو نتیجه چاپنداز هلکان و، 13 دقیقې فلم چې شوټنګ یې د 2011 کال په ژمي کې په کابل کې 12 ورځې دوام وکړ. په دې فلم کې فواد محمدی، ولی تلاش او جوان مرد پاییز مرکزی رولونه لوبولي. فرنچ وایي د فلم ډیره برخه لګښت له هغو $200,000 تمویل شو چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې کمپنۍ ته ورکړل. نړیوالو وروسته لدې چې چاپنداز هلکان په متحدو ایالاتو، اروپا او آسیایي هیوادونو کې په نړیوالو فیسټیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، د سام فرنچ کار ډیر وستایه. فرنچ تیر کال د دې فلم په خاطر د لاس انجلس د لنډو فلمونو د فیسټیوال جایزه وګټله او پرون د جنوري په 10 نیټه د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار جایزې ته کاندید شو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هنرونو په تیره سینما او نورو تصویري هنرونو ته اجازه نه وه، خو د دوی د رژیم له پرزیدو وروسته د سینما د هنر په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو. په تیرو څو کلونو کې د صدیق برمک اسامه، د عتیق رحیمی خاورې او ایره او د نیلوفر په زیرا د کندهار سفر فلمونو په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړ.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه خاورې.
په انګلستان کې اورګاډو د 19مې پیړۍ په پیل کې کار پیل کړ او تر نیمې پیړۍ ډیر وخت پکارو چې تر سمکلاندې ریل ګاډي هم په حرکت راشي. د لندن د سمکلاندې ریل ګاډي شبکه په دې ورځو کې 150 کلن شوه. د نړۍ د انډرګراوند د ترګردو پخوانی شبکې په اړه د فراه هیواد د ریپورت د اوریدو بلنه درکوو.
150 کال وړاندې یعنی د 1903 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د نړۍ لومړنۍ تمځکې لاندې ریل ګاډي فعال شوه. په لومړۍ ورځ 40,000 کسانو پکې سفر وکړ. مسافر ډېر حیران او احساساتي وو. د بخار او غازو په ذریعه چلیدونکې لومړۍ تر مځکې لاندې ګاډۍ د لندن په مرکز کې د جنوري پر 10مه نیټه د پیډینګټن تر مځکې لاندې تمځای څخه حرکت وکړ او د فیډینګټن تر سټېشن چې 3.5 مایله فاصله لري مسافر ورسول. تېره یکشنبه یو شمېر لندنیانو ته زمینه برابره سوه چې په هغه پخوانۍ ریل ګاډۍ کې چې د بخار او غازو په ذریعه حرکت کوي سفر وکړي، خو هر چا نسوای کولای چې 150 کاله شاته ولاړ سي. یوازې 300 نیکمرغه کسان وو چې نومونه یې د قرعه‌کشۍ پر اساس انتخاب شوي وو. د لندن په مرکز کې د پیډینګټن له تمځای څخه تر فیډینګټن پورې د بخار په ذریعه چلیدونکې ګاډۍ کې سفر وکړي. د مترو تر مځکې لاندې تمځایونه چې هر یو یې مختلفې او اوږدې فاصلې لري نه یوازې د مسافرینو د تګ او راتګ لپاره استعمالېدی، بلکې لندنیانو د دوهمې نړیوالې جګړې پر وخت تر مځکې لاندې تمځایونو څخه د سرپناه لپاره هم کار اخیست. د لندن ښاریان به د بمباریو له بیرې شپه او ورځ په همدې تمځایونو کې پټېدل، خو هلته وږې تږې نه وو. هغوی ته خوراکي مواد، چشاک، چای او قهوه هم ورکول کېده. اوس په ټول لندن کې تر مځکې لاندې د ریل ګاډیو یوولس لاینونه فعاله دي. له هغه وخت څخه تر اوسه د لندن تر مځکې لاندې ریل ګاډیو په تخنیک کې ډېر بدلون راغلی دی. اوس ډېر مخته تللی تخنیک لري. تر مځکې لاندې ریل ګاډی هره ورځ 408 کیلومتره فاصله طی کوي او هره ورځ څه باندې 3 میلیونه کسان ورڅخه استفاده کوي. فعلاً په لندن کې 215 تر مځکې لاندې تمځایونه سته. معمولا له یوه تمځای څخه تر بل تمځای پورې د وخت فاصله 2 دقیقې ده، خو ځینې کسان په دې باور دي چې د لندن مترو ډېره ګرانه ده. اما په لندن کې افغان محصل محسن بشرمل وایي چې کرایه به ګرانه وي، خو تر مځکې لاندې تمځایونه ځینې ښېګڼې هم لري. دی وایي
کرایه خو ډېره سوې ده، مګر لندن انډرګراوند ډېر پاک او صفا دی، سټېشنونه پاک خواپاکې دي، او تر ټولو مهم خبره دا ده چې ډېره سکیورټي لري. اوس ځینې پوینټ چې زما په نظر زه وایم، بعد هغه دا دی چې 4.5 میلیونه خلک د ورځې په دې کې سفر کوي، او دا 4.5 میلیونه د لاسه خو نو خامخا په دننه د ګاډۍ دننه خلک ډېر تخته او بسته سي. مګر لندن انډرګراوند چې دی اوس د یو ځای څخه تر بل ځای پورې ډېره په اسانۍ ژر رسي، بزنس خلک هم سفر پکې کوي.
د لندن د ترانسپورت میوزیم د مترو د 150 سمې کلیزې په ویاړ شپږ داسې د پوستي ټکټونه چاپ کړي دي چې هر یو یې د لندن تر مځکې لاندې د ریل ګاډیو د تاریخي پیښو او د هغه وخت د کلتور ښکارندویي کوي. په دې اړه محسن بشرمل وایي
اصلا داسې دي چې دوی غواړي څنګه چې د لندن انډرګراوند یو نیم سل کاله در مخه و، دوی اوس غواړي چې دغسې په خلکو باندې محسوس کړي چې هغه سره کم وخت و، نو ځکه چې دوی غواړي چې داسې د هغه وخت د سټېشنو عکسونه، د ریل ګاډیانو او د خلکو عکسونه اوس په غټو پوسټرو باندې چاپ کړي او په نورو ځینو سټېشنو کې دلې ومشلي چې خلکو ته دا محسوس دي چې سره کم وخت و. هغه دوی ته دا ډېره مهمه ده چې خپله هسټري ښکاره کړي.
150 کاله وړاندې د اروپا تر ټولو لوی ښار لندن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه، ورسره د حمل او نقل مختلفو وسایلو ته هم زیاته اړتیا وه. له همدې عمله لندنیان په دې فکر سول چې د دې ستونزې د حل یوه لاره ومومي. لومړی د تونل د کیندلو کار په یوم او کلنګ پیل سو. په زرګونو کارګرو په کې کار کاوه. هر کارګر ته د مځکې پر یو ګز کیندلو مزدوري ورکول کېدله. له همدې عمله د تونل د کیندلو کار ګړندی روان و، خو اسانه نه و. د اوسنی وخت په څیر بیړني طبي خدمات نه و. د تونل د کیندلو پر وخت مرګ ژوبلې هم پېښېدلې. که څه هم د لندن تر مځکې لاندې مترو په جوړولو کې له مقاماتو نیولې سوداګرو، عامو ښاریانو او کارګرو برخه اخیستې وه، خو برتانویان د لندن تر مځکې لاندې ریل ګاډیو د اسانتیاو لپاره د یوه کس له ټینګې ارادې او په دې لاره کې د مبارزې د زحمتونو د ګاللو څخه ډېر خوشاله او احسان مند دي. دغه کس د پارلمان غړی و، وکیل و، چارلز پیرسن نومېده. هغه په دې فکر سو چې که تر مځکې لاندې د مترو تونلونه جوړ سي، نو کارګر به د لندن د مرکز څخه لیرې په یوه پراخ ځای او ازاده فضا کې ژوند وکړای سي، او هر سهار به په ډېره اسانۍ د مترو په ذریعه کارونه ته ځي. نوموړي دغه نظر په 1945 میلادي کال څرګند کړ. په پیل کې د هغه نظر ونه منل سو، خو وروسته وروسته لندنیان پوه سول چې د سفر د اسانتیا او پر لارو باندې د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمېدو لپاره تر مځکې لاندې ترانسپورت ته ډېره اړتیا ده. که څه هم وکیل چارلز پیرسن په خپله تر مځکې لاندې ګاډۍ کې سفر ونه کړ، هغه په 1922 میلادي کال مړ سو، خو نن ورځ په میلیاردونو کسان د نړۍ تر مځکې لاندې ریل ګاډۍ څخه استفاده کوي.
په دې بیان او معنی ته بلاغي علوم وایي، لکه څنګه چې د یوې لیکنې ژبنی سموالی او ناسموالی په ګرامر معلوموو، دغسې د هغې ادبي قوت د بلاغي پوهنو په مرسته معلومېدای شي. کره کتونکي او ادب پوهان د یو اثر د ادبیت د پیژندلو او شنلو لپاره اوس له نورو ډیرو پوهنو او نظریو هم استفاده کوي، خو بدی بیان او معنی چې کلاسیک علوم دي خپل مقام لري. لیکوال او کرکتونکی نور الحبیب نثار په پښتو ژبه کې د دغو پخوانو بلاغي علومو په باره کې خبري راته لري. دای په دې برخه کې د شبي کار په اړه وایي.
په دې برخه کې څومره کار چې شوی دی ان کافي خو موږ هیڅکله نشو ورته ویلی، ځکه ژوند دوام لري. خو داسې به لنډ کړو، د بینوا صاحب له وخته چې هغوی ادبي فنون ولیکل، د هغې سره همزمان په کوزه پښتونخوا کې مثلا سمندر صاحب د ادب مناره او داسې نور کتابونه، او د هغوی په تتبو کې راوروسته نورو لیکوالو تر اوسه پورې په دې برخه کې لیکنې کړې دي، مقالې لیکل شوي دي، اوس پکې کتابونه ډېر مخې ته راغلي دي.
ښاغلی نثار، په دې وروستیو لسو کلونو کې هم په افغانستان کې پریسه کې خو کار شوی دی؟
ولې نه، ډېر کار شوی دی. مثلا د ننګرهار د تعلیم تربیه پوهنتون استاد ابراهیم همکار صاحب، هغه د بدی بیان او معنی د جدا جدا کتابونه وساول کې خو یو ځای شروع کړی، سرسره هغه سلسله ته پراختیا ورکړی، د جدا کړی دي سره د بدی فن، جدا بدی، د بدی فن او پښتو شاعری او همداسې د بیان فن او همداسې د معنی دی لیکلي دي. مثلا زرچان لیکل شوی دی، یا مثلا د خواږه ژبه د مولوی صاحب عبدالرحیم مسلم دوست دا لیکل شوی دی.
زرچان چا لیکلی دی؟
زرچان د سید نظیم سیدی دی، افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی.
د علومو اکاډمۍ یو بل غړی ښاغلی ظاهر شکیب هم په دې ساحه کې کار کړی دی، یو جنو نور هم کړی دی،
ډیرو به کړی، خو هغه چې ما ته لاس ته راغلی دی او هم دستي ورته لاسرسی شته دی، دغه کتابونه ما ته دستي معلوم و، ډیرو کار کړی دی.
دغه کلاسیک علوم د وخت په تیریدو سره ورته توجه کمه سوې نه ده، بلکې یو څه زیاته سوې هم ده.
کنه ویلې چې ذکر نه چیز ته ضرورت ته، کله چې مونږه د کلام په حسن خبره کوو، د هغه په اثر خبره کوو، او د هغه په خلا باندې خبره کوو، نو طبعا مونږ د علوم ته ضرورت لرو، ځکه دا هغه پیمانی دي چې ته دې په بنیاد باندې د دغه موازینو معیارونو لمخې مونږ د کلام حسن، خلا او غز جوتولې شو.
شغل نثار یو مشهور خبره ده، وای لکه څنګه چې په ژبه باندې ته پوهیدلو لپاره ګرامر لرو، او ګرامر درته وای چې دا جمله می سمه وویل که می سمه ونه ویل، سمه می ولیکل که
سمه ولیکل که ونه
لیکل، سمه ونه لیکل. دغه راز دغه بدی بیان او معنی د ادب لپاره دغه کار کوي. ادب په معلومه ولای سو چې آیا دغه اثر په ادبی لحاظ سم دی، ادبی اهمیت لري او کینه لري. دغه مشهور قول تاسو منئ؟
دا واقعي خبره ده بالکل، ځکه کله چې موږ د کلام غشيري او هنری او فنی محاسنو پسې ګرځو، لفظي معنی بدایو پسې ګرځو، او د دې د لټ په سره کې چې موږ سره کوم څه کومه کوي، کوم څه چې موږ ته راهنمایي کوي، هغه همدغه بلاغي علوم دي.
شغله نثار، که څه هم په دې ساحه کې تالیفات ور په ور ډیر سوي دي، خو شکایتونه کم سوي نه دي، او بلکې ځینې خلک وایي چې ځینې کتابونه ډېر سرسری په دې ساحه کې لیکل شوي دي. تاسو له دغه نیوکې سره موافق یاست؟
نو طبعا غضنفر صاحب کار چې کوي مشکلات پکې وي، اشتباهات پکې وي. البته یوه خبره ده، کوم کسانو چې په شروع شروع کې کار کړی، مثلا د بینوا صاحب، هغه ډېر دقت سره هغه خپل کتاب لیکلی، هغه کې به تاسو د مثال کمزوري یا مثلا د تعریف او د تشریح عدم صحت به پکې ونه ګورئ، خو د هغې نه راوروسته کې خو قطعا باید نه وي، بلکې لا پسې پوخ شي، ځکه موږ دپاره هلته یو قوي بنیاد شته دی، ادب مناره، ادبي فنون. خو د هغې نه راوروسته چې ګورو، کله کله حتی هغه توضیح او تشریح کې نیمګړتیاوې وي، مثالونه ورکولو کې نیمګړتیاوې وي. مثلا مثال به د مدعا مثال ورکوي، خو هلته به د حسن تعلیل مثال ورکړي، د حسن تعلیل مثال به ورکوي، نمونه کې به باید داسې ورکړي چې هغه به مدعا مثال وي. د حذف خبره کوي، د حذف د اجاز خبره چې وایي، ګوري داسې کلمې چې هغه په لهجه کې لنډیږي، مثلا موږ دننه وایو لهجه کې دننه کلمه استعمالو، خبره چې کوټه کې دننه ده، کوټه کې د باندې ده، ځینې لهجې دي چې هغه دالته نه غورځي، ننه وایي، ننه راشه،
دا دوی په اجاز کې راخسته دي، دا دوی
په حسف کې راخسته دي،
حسف هم
د اجاز په سلسله کې. نو دا خو نه ده، دا خو حسف نه ده کنه. حسف خو هغه ته وایي چې ته د هغه شته کلام، تاسو سره کوم کلام موجود دی او تل ولي یا د پوړاندې اخی ده، مثال هغه ولي د هغه هغه د هغه معنا، د هغه هغه بلاغي کوم اثر او هغه چې دی هغه تاسو او خيجه د دې تر شاته پراته دي.
شغله نثار، په هغه وخت کې چې موږ په مکتبونو کې وو، بدی بیان به ملوس جن مثالونه به وو، په هغه وخت اوس ډیر کلونه تیر دي، خو بیا هم چې کله کتابونه ګورو مثالونه ممکنه مغه تکرار سي، ته څنګه دا نوي مثالونه پیدا کیږي نه، کده محققان ځان ته زحمت نه ورکوي او حتی کله کله خو سړي ته شک پیدا شي چې کله چې په یو موضوع باندې څوک تسلط ونه لري نو امکان لري د نوي مثال موندل ورته سخت شي. دا څه چل دی؟
اول د مسلم دوست صاحب کتاب په درته وایم د تعریفونو د توضیحاتو په حساب کې دا درست دی. دا کتاب کوم شیان چې دوی تعریف کړي دي توضیح کړي دي ډېر ښکلي دي. هغه البته هغه خپل عذر په سریزه کې د کتاب ویلی دی چې دا کار ډېر کړاو غوښته ما ورته لاس نه رسېده نو ځینې وخت کې چې شعرونه راته په لاس نه دي راغلي په خپله مې د هغه صنعت د ښودلو دپاره شعر لیکلی دی. دغه قناعت وړ خبره نه ده.
ښاغلی نثار بدی خو په اسلامي ملتونو کې په اسلامي ژبو کې یو مشترک فن دی نو تعریفونه خو په ټولو کې پیدا کیږي. خو په اړه ژبه کې کوم وایي چې د پلانې ژبه بده ده نو دغه خبره به هغه وخت کولای سو چې په هغه ژبه کې پسی وغوړو او کې خپل جوړ کونه معنی ده
نو په کارم ده چې په خپل باندې منګ دې ته مثالونه ورکو. یعنی مثالونه په خپل ژبه کې ورکو. فرض کړه زه په پښتو کې کتاب لیکم په بدی باندې نو چې لیکم د دې مثالونه باید پښتو شعرونه کې یا نثر کې ارته کې ورکو په خپل مثال ورکم او دلته زه یو چانس هم لرم. مثلا په لسګونو بدی محاسن چې زه معرفي کوم او په بحث کوم نو د پلسګونو شاعرانو لیکوالو نمونې پکې ورکولای شم.
شغل نثار ستاسو له خبرو د مثالونو په پیسې کې زه د نتیجې ته ورسېدم چې تاسو درې خبرې کوي. یو دا دی چې کله کله خو بیتونه تکراری شي هغه یو لیکوال یو مثال راوړي بلې بیا راوړي بلې بیا راوړي چې دا په هر حال یو نوښت خو نه دی. بلم دا خبره وکړه چې ځینې بیا لزانه مثال جوړوي چې دا هم ډیر ګټه کار نه دی. او دریم مو دا خبره هم وکړه چې په ځینو کتابونو کې خو مثالونه لسره صحیح نه دي
حتی تعریفونه ناسم شوي دي یا دا چې ګونګ دي مبهم دي. تعریف خو باید روښانه وي ځکه چې ته یو علم یو اصطلاح تعریف یې هغه باید ډیر واضح تشریح کړي. په دې برخه کې مسلم دوست صاحب تر ټولو موافق راته ښکاري.
ښاغلی نثار که یو بل موضوع ته راسو د ادبی فنونو د کتابونو په بحث کې پخوانو دا کتابونه او دا فنون او دا علوم تدوین کړل خو ځینې صنعتونه په کې داسې و چې هنري اهمیت یې درلود او ځینې داسې دي چې موږ اوس په یقین سره ویلی سو چې هنري اهمیت نه لري. مثلا د توشې صنعت دی دا اسې یو لکه جدول چې جوړی او سات پې تیری داسې یو شی دی
ما غیر منقود شعر دا صحیح ده چې دا ټول صنایع دا پسونه دي او شاید ډېر هغه وي چې اوس پورې موږ په نمونه نه دي خنم دي پیژندلي نور داسې شته. دا باید تفکیک وجودا کو سره هغه چې زیات هنري دي هغه چې د ښکلا په هستونه او ایجاد کې مدد کوي هغه چې د کلام په بلاغي اړخ کې او د هغه په مؤثریت کې مرسته کوي او کومک کوي هغه چې د کلام د بیلابل ډول د ادا کولو قوت زمونږ زیاتی هغه باید مونږ را بیل کو او زیات تمرکز په دې باندې وشي خصوصا په پوهنتونونو کې په خونځو کې په تعلیمي نصابونو کې خصوصا ځکه چې زمونږ مقصد د تدریس نه د شاګرد رویش او رویه بدلول دي. نو رویش او رویه خو په اسانه نه بدلیږي په جامد او غامض شیانو باندې خو نه بدلیږي په هغه شیانو چې اثر نه لري اثر نه هنري نه بدلیږي هغه به تبن ته په هنري شیانو باندې یعنی په هنري رویشونو طریقو باندې بدلایي.
ما اصل د یو صنعت چې هنري اهمیت لري او یو بل چینه لري ی دې په فرق پونسي او دواړه د هنري اهمیت وسایل وګڼي نو دای په حقیقت کې د هنر له روح د ادب له روح سره څنګه آشنا سي
دین به اس کلم آشنا نشي. یو دویم دا چې په د باندې په پیټم وی دوا دریم دا چې د هغه په ذهني انکشاف کې اس مدد نه کوي. ام دا غواج هم د چې منګه د په دې برخه کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو نو زه فکر کوم او بلکې سپارښتنه مې ممداده غوښتنه او پیشنهاد وړاندیز مې ممداده هغه کسان چې په انتونونو ته مکاتب وته د بدی بیان کتابونه لیکي مبحثونه لیکي چپټرونه لیکي یعنی دوی باید رابیل کی هغه صنایع چې هغه شعري هنري ارزش زیات دی او د هغه په تشریح او تفسیر باندې زیات وخت ولګي.
شغل نثار دی علوم یو خصوصیت دا دی چې په مبحثونو کې ترتیب یې یعنی علمی مباحث اصول
تدوین غواړي یو سیستم غواړي
یو تدوین غواړي یو سیستم غواړي علم له سیستم نه سو بیل ولای خو د بدی کتابونه چې دي په افغانستان کې چې تدریسي شي څنګه دا اکثره وخت سه خوري وري ملغلري نه دي یو سند دی بل سند په څنګه راغلی دی خو دی غوې ترمنځ اغه پټې رابطې ته اشاره نه دسوي یعنی یو کلاسیفیکیشن پکې نه دی سوي. اوس د بدی جنې سناتونه دي نثار سره بنیاد تشبیهي بنیاد دی مثلا اول دغه حسن تحلیل دا مدام مثل دا حقیقت کې وی کورنۍ بنیاد کی تشبیہ ده ځنی نور بیا په یو بل سلسله کې شامل شي خو په زموږ په کتابونو کې معمولا په لفظي او مانوي ویشل سی بدی او نور نو د سی ګډ وټ
دا خو هغه ان رويشت تالیف هم ده چې موږ او بل د تدریس هم مثلا یو متن شاګردانو ته برابرو یا هر چاته لستون کې ته مخه تک دوی راکه وی خلکو ته په ونده کې نو اماغه د کل نه جست تک د جز نه کل تک ځینې وخت دلته ځینې مثالونه دي چې ګورې یو بل سره ګډ شي دا ډېر ضروري خبر ده چې جدا کړی شي سره
د بلاغي علومو پیسې کې په پښتو کې د کتابونو معلومیږي له تالیفاتو معلومیږي چې پرمختګ هم سوی دی خو ورسره ځینې مهم مشکلات هم شته تاسو د دې لپاره چې دغه علوم لا بهتر شي او لا شي استفاده ځنی وسی څه وړاندیزونه لري
نو زما وړاندیزونه دا دی غزن فرد صاحب چې په دې برخه کې خصوصا هغه چې په پوهنتونونو کې تدریسیږي یا په معارف په نظام کې تدریسیږي نو هغه د پاره خو طبعا په سر کې اداري دي چې دوی ته نصابونه تهیه کوي په دې برخه کې دغه اړوند وزارتونو تعلیمی تربیتی مؤسسو هغه نصابي څانګې او مسؤل خلک همداسې د علوم اکاډمي د افغانستان د علوم اکاډمي امدا سې زمنګا ډپارټمنټونه د ژبو په پوهنتونونو کې چې دي ان دوی په دې برخه کې باید شریک دغه ولري ورکشاپونه ولري په ګډه سره په دې باندې کار وکړي د دې لپاره هغه مفردات تعین کړي او هغه داسې تعین کړي چې یو د بل سره اس ګډ و نخري ډیر خه کلاسیفیکیشن یو کې په خط وګه صنف بندي و کې د دې مفاهیم نو بعد د اغه نه د ډیرو سقا معتبرو قوي منابعونه استفاده وشي اوس خو د خدای فضل عربي کې کوم علوم بده برخه کې و زیاتره فارسی ته پښتو ته ترجمه شوی دي دلته مې استفاده کیږي خو که بیا هم پسې اصل ته لاړ شو یعنی کوشش وکړو چې عربي نه په دې برخه کې استفاده وشي ځکه چې راغلي د عربي نه دي او بلکې شروع د یونانیانو نه شوی دا د یونانی نه عربي ژبه ته ترجمه شوی ژباړل شوی دي نو دا به کومک وشي او دا د همدې خلکو صلاحیت کې د دې برخه کې باید توجه وکړي او د دوی توجه به د سبب شي چې زمونږ شاګردان هغه کسان چې زده کړې کوي لیسو دورو کې دي پوهنتونونو کې دي په دې ساحه کې څېړنې کوي ریسرچ کوي هغوی ټولو ته به رهنمایي وشي کومک به وشي ښه مواد به په ګوتو ورشي څوک چې زده کړه کوي هغوی به ښه زده کړه وکړي او څوک چې ریسرچ کوي هغوی به ښه تحقیقاتو کې ښه نتایج به ترې جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځنګل د دیونې د خواشه حکایت نوم دی چې فریدا سیفی لولي.
دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به د یږي غوخه خوړله او د هغې وازده به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې وربندې رڼا شي. په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نخه یې نه خطا کېده. ده به یوازې هغه وخت ښکار کاوه چې وږی به و. ده د خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول. یوه ورځ چې ښکاري په ښکار پسې روان شو او له ښه اوږده مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسېد، په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي. دغه وخت یې یوه لویه یږه ولیده چې د غره د ډډې په نرۍ لاره باندې را روانه ده. د وسله را اوچته کړه چې وی ولي خو بیرته کې خوده. د هغې ویشتل بې ځایه ورخ کاره شول، ځکه ویشتل شوی یږه لاندې ژورې درې ته لوېده، ده ته په لاس نه ورتله. په دې منځ کې داسې وشول چې د نرۍ لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یږه راڅرګنده شوه. ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نرۍ لار خو یوازې یوه یږه تېرېدی شي، نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کیږي. ښکاري له ځان سره وویل، راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره عمومي او ژوندۍ پاتې شي. وسله یې راوچته کړه خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده، ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې په ډز به یږې ډېرې ورخطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي. یږې روانې وي او هغه شیبه را نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله. هغه شیبه را ورسېده، یږې یو بل ته مخامخ ودرېدې. وربوزونه سره نږدې کړل، لکه لیو بل سره چې څه وایي. تر دې وروسته غټه ایګه څملاسته او وړه ایګه ورڅخه واوخته. د وړې له تیرېدا وروسته غټه راپاسېده، په خپله مخه روانه شوه. ښکاري چې دا پیښه ولیده تعجب یې وکړ چې انسانان اکثره وخت په خپل منځ کې نه سره جوړیږي او د یو بل وینې تویوي، خو یېږې د سولې په چل پوهیږي او هغه غوټي چې په لاس پرانیستل کېدی شي په غاښونو نه پرانیزي. له همدې شیبې وروسته ښکاري د حیواناتو ښکارول بس کړل. د تر دې وروسته هم ځنګل ته راته، خو د ښکار لپاره نه بلکې د حیواناتو د لیدو لپاره چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي. که به یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ده به مرسته ورسره کولی شوه، مرسته یې ورسره کوله. نور یې نو په هیڅ شي غرض نه کاوه. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی، ځکه د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
په پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی. دی چې ماتریالیست نه و او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود، ایډیالیست فیلسوف بلل کیږي. او څرنګه چې تر فردي ټولنې ته ډیر اهمیت ورکاوه، نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فیلسوفانو کې شمیر دی. افلاطون څوک وو او د فلسفې اصلي ټکی یې کوم دی؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ورکوي.
افلاطون زموږ په ادبیاتو کې جلاربینه مخسی د افلاطون په نام راځي، او اوس ورته افلاطون وایو. د پنځمې له میلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی. د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوفي ګڼلی شو. دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې لپاره یا د هیواد د ملک د ادارې لپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیریلی او چیړلی دي چې دغې په اساس یو ښار اداره کیدلی شي، یو سیاست جوړېدلی شي. د ده د ژوند په باره کې ډېر دقیق معلومات نشته. د زیږیدو کال یې 438 له میلاده مخکې دی. د اتن په ښار کې زیږیدلی دی او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی. دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی. پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده.
همغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه، او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم اعدام شو. همغه خلک
دي. افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وي، په ادبیاتو کې، په اخلاقو کې، په موسیقي کې او نظامي زده کړې طبعا د کړې وي. دی په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي دپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده. په دغه وخت کې سیاسي ستونزه شته. دی د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي. سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجودې دي، د مجبورۍ چې علم بل اړخ ته چې هغه د فلسفې او د سیاست اړخ دی توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي، خپل ټول اثار وسیزي.
په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي،
د ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي وو، د خپل ټول اثار سیزي. په 394 د میلاد نه مخکې کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته، د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزي او په جنگ کې ګډون کوي.
هغه د اتن او کورنتیا جنگ دی،
د اتن او د کورنتیا جنگ،
هغه هم یو یونانی دولت دی،
هغه هم یو یونانی جزیره ده. په 318 کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته، د اکاډمي په نام باندې یو ښوونځی جوړوي چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه یادیږي. ویل کیږي چې د اکاډمي د دروازې په سر باندې لیکلی وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانشي. دا د پلاتون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي.
یعنی د لپاره د هندسي علم ډیر مهم وو،
د لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي. او وروسته چې د کوم فلسفي نظام جوړی، په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري. د پلاتون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. پلاتون ډیر زیات اثر لیکلي دي. د اثرو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثر د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي، او په دغه مکالمو کې سقراط چې د دوه استاد دی محوري رول لري. بحثونه کوي په ډیرو مسایلو باندې.
یعنی هغه چې کومې خبرې کوي په مکالمو کې، هغه به د سقراط لخلي کوي.
د چې کومې خبرې کوي د سقراط لخلي کوي، او د سقراط د پښتنو سیستم د تعمیمي د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکوي چې بحث د ونده خستونکو سره یو ځای نتایجو ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې. او هماغه د دیالکتیک د اصول په اساس هر خبره چېل کیږي، بل اخره د یوې دوه اړخیز قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی، او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني، د حالت ته رسیږي. چې همدغه میتود بیا د کارت په 14 پیړۍ کې هم د خپل میتود په حیث باندې لیدي. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري، غواړي چې هغه عملاً په یو ټولنه کې پیاده کی. نو لدې خاطر څو وارې د ایتالیا جنوب ته سفرونه کوي، چالته حکومت د ته مساعد ښکاری چې د نظریات واخلي. نو د خپل سیاست لپاره او د خپل سیاسي فکر لپاره د عملی کار هم کړی دی. خو تر څنګه په فلسفي برخه کې چې کومې خبرې پرې خېدي، هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي، مګر سره دې مونږ کولای شو چې یو تصویر د دینه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي. یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو، چې هغه د ریاضیاتو او د مفکورې عالم دی. او یو هغه عالم دی چې د حواسو له لارې مونږ هغه پیژنو، چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د پلاتون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نه مخکې وجود لري، په اسمانونو کې دی. او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري، ټول مسائل زده کوي. کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي، نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري. او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیر ورځې د شوو شیانو را یادول دي. نو لدې عمله د محسوس جهان لپاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی.
او دا چې ویل کیږي چې ایدیالیست فلسوف ده، نو اصلي خبره هم همدار ده چې دته د محسوسه دنیا، د مادي دنیا، دا هغه ده یو کاپی ښکاری، یو فرعي شی ښکاری. اصل پکې هغه ده،
اصل پکې هغه ده،
ایدیا ده.
دغلته د دې نظریې د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅي مثال وړاندې کوي. د سمڅي مثال داسې دی چې یو څوک دی په وسمڅه کې، تور سمڅه کې ناس دی، تړلې دی، نشي کولای چې شاته وګوري، یواز د سمڅي بیخ ته ګوري، د سمڅي دیواله ته ګوري. د ده شاته ور بلیږي او د ور په مخ کې ځینې شیان تیریږي. د یوازې د دغه شیانو سیوري ګوري،
هغه د سمڅي په دیوال باندې،
د سمڅي په دیوال باندې سیوري ګوري، او د سیوري نه دی دا نتیجه راخلی چې دغه شیان به څه شی وي. نو هر څه چې دی درکوي د حواسو د لارې، دا د هغو واقعیتونو چې د ده تر شا دي یو سیوری دی،
یوه کاپي ده،
ناقصه کاپي ده، ناکامله کاپي ده. دی که هر څومره د دغې کاپي په زده کړه کې، دغې کاپي په پیژندلو کې پرمختګ هم وکړي، بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د ده تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي.
استاد بنلی، اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپله په فلسفه کې تعلیم کړی و. د افلاطون د فلسفې په ایسه کې یو بیت دی چې همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي: ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده.
دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده. د سیاسي نظام لپاره هم د خپل مفکوره لري. د په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بدو نظامونو خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسۍ نظام دی، یعنی د ولسواکۍ نظام.
او دې چې په کومه زمانه کې اوسېدو، د یونان دیموکراسي له شکست سره هم مخامخ شوه، په نظامي لحاظ هم شکست وکړو، ګډوډۍ هم پکې راغلې. نو د دې زمانې د تدارو شودل چې دیموکراسي ښه نظام نه دی، د څه ویلای شو؟
د دې په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپل ناکاری ثابته کړې ده. دی وایي چې هغه مفکوره چې ټول یې مني هغه د ټولنې لپاره حتما ښه مفکوره نه ده. نو د ټولو منل د واقعیت د رسیدو لپاره سمه لار نه ده. د دې په خاطر باید داسې څوک چې په واقعیتونو پوه شي او خلک اداره کړي، ټولنه اداره کړي. د دیموکراسۍ نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د پژلند چې د دیرشو جنرالانو نظام و. او هغه نظام چې دی ورته د ښه نظام په سترګه ګوري د نخبګانو نظام دی، چې دی ورته تیموکراسي وایي. په تیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو خورتیا لري غوره کیږي، هغه په خپل منځو کې سره تولد او تناسل کوي، او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره ورتیا نه لري هغه د حاکم گروپ نه وځي، او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان پر افکار ونه کی په دغه ټولنه کې، دولت ماشومان د مور پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي. نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده، او هر ماشوم د هر سړی او د هر ښځې بچی دی. دوی نشي کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي. نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکوي، او ټول د خپلو طبیعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. د پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمڅې د مثال نه ورخوا، د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله، په هغه کې د هر چا ځای معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځای ځکه نه ورکوي چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
او استاد منلی، په دې کې چې د شاعران لغه خپل ایډیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي، یا ډیر احمد پکې نه ورکوي، د دې غدي فلسفي په بنیاد یو بل خبره هم سویده. وی افلاطون خو وایي چې حقیقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ايديا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپي ده، بي ارزشه دنیا ده. دای په شاعرانو تور لګي چې دي محسوسو شيانو عکسونه اخلي، کاپيګاني اخلي، تصویرونه جوړي. فرضاً یو شاعر وایي چې ونجلې مې ولیدله دغه شو رنگي وو، دای وایي دغه انجلې خپلې و کاپي ده، د انجلې چې مادي وجود دی خپل له حقیقت نه یو څرا لري ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندي حقيقي غني. او شاعر به راولاړ سوی دی د امدین جلې چې خپل یو مجاز ده، چې خپل یو کاپی ده، چې خپل یو عکس ده، نه اصل دی، عکس عکس اخلي. نو دوی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د دې هغه د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده، په یغه کې د شاعر نقش دی، په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فیلسوف و، د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی، یو لومړی استادانو کې دی، دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی. دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي. او شاعران چې دی دیغو بیا د خیالونو په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي، د قسم سوسیالیستي غوندې ټولنه ده. تاسو مخکې وویل چې من د او پلرونه باید خپل اولادونه ورکی چې سم تربیه سي، یعنی یو شدید انضباط پلوی دی. خو شاعرانه فکرونه به دي داسې انضباط پروا نه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي؟
دغه توجیهات بیخي صحیح دي. یعنی د ده په نظر شاعرانه فکر د دې لامل چې له حقیقت نه ډیر لري دی، په خو فکرونو کې ناراضي، د خدا اصل سره په تناقض کې دی.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د ده دغه مکالمې چې دي، د ده کتابونه چې دي، چې د مکالمو په اندازه لیکل شوي دي، شایسته تشبیهات لري چې لولی لکه یو ادبي ټوټه چې لولی، خو دی بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا دا د فلسفې د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فیلسوف د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز به ورته نه وایو، ځکه چې دی د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. دی په تراژدي کې دومره لوی لاس لري چې یوې مسابقې دپاره امادګي نیسي او خپل اثر دې ته اماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا سوزایی
په یونان کې تراژدي تر ټولو غوره هنر دی. هغه څه چې د ده لپاره ډېر ارزښت لري، کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو دپاره ارزښتناک دی د ده په نظر په سیاسي نظام کې خپل اغیزمنتیا نه ثابتوي، دې ته تیریږي. یعنی دی که ښکلی نثر هم لري، نثر یې د ده لپاره ښکلی نه دی چې د ښکلا پکې اضافه کړي. نثر یې د ده لپاره ښکلی دی چې مقابل لوری په اسانه د حقیقت موندلو ته راولي. دی نه غواړي چې مقابل لوری یا اوریدونکی یا مخاطب دومره زړه تنګ کړي چې د ده بحث تر اخره پورې وانه وري، مګر په هیڅکله دی په مصنوعي ښکلا باندې خپل بحث نه ښکلی کوي. مثالونه چې ورکوي، د تراژدي مثالونه چې ورکوي، یا د استورو مثالونه چې ورکوي، دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو پوهه کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د طنز خبره نشته، مګر دی په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د ده د لیکلو دود دی په ډېره ګټوره توګه استفاده کوي.